د زی هغه باید اتلس کلان وي، اتلس کلنی تکمیل کړي، پاس د هغه نه دی سره د دوسیې هلته به محباس ته ځي. به محباس کې دا دی چې د اتلسو نه تر پنځه ویشتو پورې ده ته به علایده خونه یا علایده ځای به وي، او په محباس کې به د اسنادو په اساس باندې او د حکم د محاکمو قطعي په اساس باندې به محباس کې اشخاص نیول کیږي. نو اول خو هغه محدودیتونه چې صرف آزادی د اساس د جرم باندې محاکم په واسطه د هغوی آزادي سلب شوې ده، اما نور حقوق نه محدودېدای سي او نه تر سلبېدای سي، لکه هغه مدني حقوق دی، تحصیلي حقوق دی، په داخل کې آزادي ده، صحت دی، خوراک دی. نو په دې وخت کې د بندیانو په بندخونه کې هیڅ محدودیت نسته ده بجز د آزادی نه چې هغه سلب شوې ده او ورځینه اخیستې شوې. که چیرته یو بندي سبب د سرګردانی د محبس د کارکنانو ګرځي، نو صرف د نظم دسپلین او د محبس د امنیت د برهمولو په صورت کې به د محبس کارکنان څه کوي؟ د دې ګزارش به وزیر عدلیې ته لیږي. وزیر عدلیې ته به رسما لیکي چې دغه کس په دغه جرم باندې موږ غواړو چې دغه آزادي د ده د اصلاح په خاطر باندې اخیسي، او هغه به هم وزیر ادب موقتا به هغه هغه کې یعنې دوه ورځې یا درې ورځې یا څلور ورځې له دغه ځای نه به دی ځي یا بل ځای ته چې هلته لږ زره مصالحه اتاق وي، چا سره ملاقات نه وي. په دغسې شکل باندې وزیر د عدلیه به دا امضا کوي، او د وزیر د عدلیې د موافقې نه وروسته د ده دغه امر به په غفایل کې ښودل کیږي. بیا نو هغه وخت کې د محبوسینو محدودیت هغه هم د قانون لاندې او هغه به هم ډېر کم وخت کې محدودېدای سي. متاسفانه زمونږ په محبسخونو کې د محبس د اراکینو له طرفه دغه اصول نه مراعت کیږي، کله کله دغه اصول نقص کیږي. نو په دې به خاطر باندې زمونږ د وینا هم د محبس د اراکینو ته داده چې تاسو دغه د محبس قوانین مطالعه کړئ، په دغه پرانا کې تاسو کولی شئ هغه خپل صلاحیت نه کار واخلئ.
په دې وروستیو کې د جزایي اجراعاتو نوی قانون توشیح شو. په دغه قانون کې د بدل حبس په نامه نوې ماده زیاته شوې ده. په دغه نوې ماده کې څه راغلي؟
دغه نوی د جزایي اجراعاتو قانون چې کله توشیح سو پس پنځلسم دی غالبا جوزانه، او دا اوس فعلا زمونږ په محاکمو کې دا نافذ دی. په شپږم فصل او درې سوه پنځه ویشتمه ماده کې دا راغلي دي، او دا ډېر ښه یو قانون دی. دوستان اولیا د بندیانو او خپله بندیانو دې خبرې ته متوجه جیسی، هر هغه څوک چې په جنحه باندې تر درې کالونه زیات محکوم سوی نه وي، یعنی درې کاله محکوم سوی، یوغوی کوای سي، دوغوی اولیا کوای سي چې مقام د وزارت عدلیه ته عریضه وړاندې کی او بدل د حبس په بیرون کې وغواړي. وزیر عدالت به موافقه سره وروسته کولی سي چې دغه بندي د بندخونې نه خلاصي او بیرون خپل حبس تیر کړي. البته د دوستانو له خاطر د وضاحت په خاطر کومو خلکو ته بدل حبس پکار دی؟ اول معلم صاحب چه هغه په هر رسویه کې، یعنی لیسه کې، متوسطه یا ابتدا کې، هغه معلم وي، متعلم وي، محصل وي، استاز د پانتون وی، او یا دسه کسی هغه متکفل د خپل اولادون اضافه شرعی د محاکمو له طرفه هغه ته یو طفل ورکول سوی او ماشوم چې دغه کفالت وکي ساتنه وکي، هغه کس او شیخ فانی او هغه زنانه وی چې بیرون د کور نه په مصروفه نه وي، دغه پنځه کټګوریانې کوای سي چې وزیر عدلیت د دوی اقارب یا خپل د بندیان عریضه وکي چې مونږ د دې په بدل کې غواړو بیرون دغه حبس سپری کو. بیا د وزیر د عدلی د موافقه نه وروسته دوی کوای سي لاړ سي، خو البته هلته به شروط ورته چون وخت کم دي چې دغه شروط بیان کمه.
بله، ډېره زیاته مننه کور مودن. درنو اوردونکو، تاسو دغه خبرونه هر اونۍ د چهارشنبې په ورځ له غرمې وروسته او تکرار یې د دوشنبې په ورځ له غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1280 نوي او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. تر بیا مو الله مل شه.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای،
شفیزاز ځواني مرګ
نه ستوره
نه مقصد در نه
ستوره
مو نه
ستوره دا یو مطلب څه ځکه مزه خو سیاست نه شته ځان تیم یو بل ځکه
ژوند دی او سهور خپل
عزت من اوریدونکو سلامونه می و منی. په افغانستان کې بانک نوټونه کله چاپ شوی دی؟ جالی نوټ څنګه پیژندلای سو؟ د نن خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده چې زه و مان او اغمر شیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، په افغانستان کې درې نوي کال لمخه لمړی ځل یو ګون کاغذي بانکنوټ چاپ شوی دی. یو کال وروسته بیا څو نور او دا د تر ننه پورې دا لړۍ دوام لري. په پیل کې کاغذي نوټونه له یو ګون تر سل ګونه پورې وو، خو وروسته داسې وخت هم راغی چې 5000 ګون او 10000 ګون نوټونه هم چاپ شول. نور معلومات به د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع راکړي.
د افغانستان د خپلواکۍ تر لاسه کېدلو وروسته د نورو کارونو ترڅنګ په افغانستان کې د کاغذي پیسو د چاپېدلو لړۍ هم پیل شوه. حضرت غازی امان الله خان د افغانستان لومړنی کاغذي نوټ په 1209 کال کې چاپ کړ چې دا یو ګون لوټ و. البته په 1209 کې بیا هم تجدید شو او په څنګ کې 5 ګون 50 ګون او 100 ګون نوټونه هم چاپ شول. بیا وروسته د امانی حکومت لخوا د 50 لسو او 50 روپیو نوټونه هم چاپ شول. د 1309 کال کې بیا هم کاغذي نوټونه چاپ شول چې په هغو کې 10 ګون او 50 ګون شامل وو. په دې ترتیب د لوټونو شروع وشوه. بیا وروسته کله چې د امیر حبیب الله کلکاني حکومت راغی، په هغه کې هم د امانی دوري په لوټونو مهرونه ولګول شول او چلن ته ولوېدل او په څنګ کې یو ګون نوټ هم د دې حکومت لخوا چاپ شو. د نادر خان په دوره کې کاغذي نوټونه چاپ نه شول.
د ښاغلي رفیع په وینا د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په دوره کې بیا د نوټونو لړۍ پیل شوه
چې په دې لړ کې 2 ګون 5 ګون 10 ګون 50 ګون 100 ګون 200 ګون نوټونه نشر شول. بیا وروسته په 1313 کال کې کله چې د افغانستان بانک جوړ شو، د لوټونو یوه ډېره بشپړه لړۍ نشر شو چې په دې کې 1 ګون 2 ګون 5 ګون 40 ګون 50 ګون 100 ګون دا ټول نوټونه شامل وو. تر هغې وروسته بیا هم د لوټونو لړۍ دوام وکړ. په 1316 کال کې بیا هم 10 ګون 10 ګون نوټونه چاپ شول. بلاخره په 1314 کال کې د لوټونو یوه لړۍ بیا نشر شوه چې په دې کې 10 ګون 50 ګون 100 ګون 500 ګون 100 ګون لوټونه شامل وو. همداسې نور لوټونه هم ګډوډ چاپ شول.
کله چې سردار محمد داود خان د افغانستان ولسمشر شو، هغه هم نوټونه چاپ کړل. یو ځل بیا ښاغلی رفیع
چې په دې لوټونو کې 10 ګون 40 ګون 50 ګون 100 ګون نوټونه شامل وو. تر دې وروسته په کمونیستي دوره کې هم لوټونه تجدید شول، چاپ شول او هماغه 10 ګون شروع کېدل او 50 ګون ختمېدل. البته د رباني په دوره کې 50 ګون او 10 ګون لوټونه هم چاپ شول. بلاخره کله چې د کرزي حکومت راغی، هغو هم د لوټونو یوه بشپړه دوره نشر کړه چې په هغو کې 1 ګون 2 ګون 5 ګون 10 ګون 40 ګون 50 ګون 100 ګون نوټونه شامل دي.
د نوټونو د چاپ اړه مو معلومات واوریدل. د افغانستان بانک مرستیال ښاغلی محمد عیسی تراب وایي هیوادوال نوټونه سم نه ساتي، سلا بلایا چرموړي او لازم احتیاط نه ورسره کوي.
تاسو وینئ چې د دنیا په ټولو ملکونو کې اکثرا نوټونه چې په نورو مملکتونو کې استعمالیږي ډیر پاک، هیڅ نوټ چې دی غوړ نه وي یا د اوبو سره مخل شوی نه وي یا خاوره په دې باندې نه وي. او ته پوهېږي چې کوم نوټ چې غوړ شي هغه باندې بیا خاوره لویږي، یو چرک نسی چې دا بیا ماشین هم نشي حسابولی. بل دا ده چې خدای نه خواسته دغسې نوټونه چې پر دې مال هغه غوړ شي او بیا یو نه بل ته چیزي د ساري امراضو د انتقال سبب هم ګرځي. بلې خوا نه دا ده چې دغه نوټونه چې منګه افغانستان بانک البته د وظیفي د مخینه چې دا چاپي او بینشري دی باندې د څه نه دی چې دغه مفت چاپیږي دی باندې د افغانستان پیسې ور باندې ځي او یو بودیجه ور باندې مصرفیږي. که د دې نوټونو په دوام کې هر څومره خلک کومک وکړي د خپل نوټونه پاک وساتي په تیلو غوړ نه کړي او بې ځایه کولله اوقات نه کړي نو دا نوټونو هغه عمر چې دی زیات دوام کوي او څومره چې زیات دوام کو بیا متوخی نه و نوټونو چاپ ته ضرورت نه وي. په نورو مملکتونو کې معمولا د دې د استهلاک دوره تر یو کال یا دوه کالو پورې چې په افغانستان کې د استهلاک دوره د نوټونو دپاره درې کاله ټاکل شوې ده. دا ځکه چې افغانستان غریب ملک دی مونږ کوشش کوو چې د هغه مملکتونو غوندې ډېر زر دا نوټونه چاپ نه کړو ځکه دا مصرف زموږ باید دومره لوړ نه وي.
د ښاغلي ترا په وینا ښه لاره دا ده چې نوټونه په بټوو یا جیبي بکسونو کې وساتو.
که تاسو وګورئ په نورو مملکتونو کې هغه کوم نوټونه چې دوی استعمالوي دا ته یو جیبي بکس لري او دا ډېر ښه منظم قاطعي او په دې جیبي بکس کې چیرې کېږي او بیا دې چې استعمالوي معمولا ګوري خپل لاسونه ته چې هغه په تیلو باندې ککړ نه وي هغه په خاوره باندې مثلا نه وي یا نور داسې مواد چې هغه په نوټ باندې داغ پرېږدي دا نه وي. زما ټولو هېوادوالو ته دا پیغام دی چې دوی د افغانۍ نه په معقول شکل استفاده وکړي دا پاکې وساتي په یو جیبي بکس کې هغه منظم قاطعي کې وکړي. موږ تاسو کې دا بدبختانه یو هغه دی چې ګورو ډالر مثلا یورو یا نور خارجي کرنسي چې دی هغه چې په افغانستان کې د خلکو سره وي هغه ډیر علیحدہ پټ ساتلی په یو بکس. اما په څنګه کې افغاني چې ګوري هغه یو قصاب چې هغه لاسونه کوړي داسې به کولای کوي او په جیب کې بیا چی چې دنه په کې چور یاره دا خو ما یو وحدت سمبول دی ته ولې زده سپکو ګورم متاسفانه دا کار کوي. بل چې د دې ترویج په مورید کې موږ تاسو کوشش باید وکړو د مطابق د قانون د افغانستان کې وسله تبادله د چيله هغه افغاني ده باید موږ د افغاني نه کار واخلو. نور بیرونی نوټونه یا بیرونی کرنسي چې دی موږ باید هغه استفاده ونکو. څومره چې موږ تاسو د افغاني نه استفاده وکړو هغه غومره دې ته تقاضا ډېریږي واسه چې تاسو ته تقاضا ډېره ټول هغه په ارزښت کې دی وړواله منتره.
نوټونه د ملک ملي سرمایه ده. په دې هیله چې د خپل نوټونو سم ساتنه وکړو راځي له ښاغلي تراب څخه واورو چې جعلي نوټونه څنګه پیژندای شو مخصوصا زرګون او پنځه سوه ګون چې که سړی پکې خطا شي په یو وارې ډېر څه لګوتو وځي.
که زرګون نوټونه دي که پنځه ویز دي او که د دې نه راکته حتی ترې وروپږي پرې زه باید دا ووایم چې زموږ خاصتا په زرګیز نوټونو کې او په پنځه ویز نوټونو کې زموږ دوه طرفه یو خاص علائم دي. هغه ول یو ته دغه سیکورټي لین وایي که د فکر تاسو لیدلې وي په دې هر نوټ کې یو داسې یوه کرښه ده چې دا تقریبا که تاسو ونیسئ داسې روښانۍ ته خاصتا د بنا په چراغ ته دا په اور رنګونو باندې تځای کېږي دغه یوه کرښه چې دا په جعلي نوټونو کې تر اوسه پرې نه ده لیدل شوې او دا د دې یوه ډېره ښکلې او ښه فارقه علامه ده. بل هولوګراف ورته وایي یو سپینه بله ډبله غوندې یوه کرښه لري. دې ته وګورئ دا په دغه جعلي نوټونو کې موږ ولیدل چې راغلي وو دا کله لاس ور وړي اوچته دا داسې تنجبیلېږي نرحال کې چې دا هولوګراف کړه پاسلی نوټونه کې دا په نوټ کې ځای پدای شوې ده او دا کله هم چې ده خړکیږي نه یا خپل ماهیت دلاسه نه ور. بل دا چې د دې اصلي نوټونو چې درته وایم د دې په څلورو کونجو یو قسم مخصوص سیم کار شوی ده. دا د دې لپاره چې دوه د کونجونه اغې ده کلک چې کاتي نوشکیږي نه او په منځ دې لوټ کې پاس او لانې په دا دوه نقطو کې دلته یو مخصوص سیم کار شوی ده د واټر مارک په شکل باندې چې دا واټر مارک دنه په دې نوټ کې خاص تخنیک باندې دلته پځای شوی ده. بل خو دا ته چې انټګلو پرنټینګ ورته وای په دې نوټونو کې یو زیګواله دی دا په زرګیزو کې او په پنسویزو کې دواړه طرفشته دی. دا کله چې کوتي ور باندې وای یو زیګ زیګ یعنی ټیټو جګ لري دا چې دا په جعلي نوټونو کې دا شپ نظر نه راځي هغه لاشه ماو خوې وي. اما دا کله چې کله نوټ زیګ وي داسي دا د انټګلو پرنټینګ چې دا مونږه د یو سکیورټي عالمي په شپات یا د یو خاص علامه چې په دې نوټونو کې موجوده ده نو دا په دې جعلي نوټونو کې نه وي. خو بیا هم احتیاط پکار دی.
کله ممکن لچا یو نوی نوزی نوټ وشکیږي او یو برخه ورکه شي او یا نوټ وشړیږي وسوځي یا بل څه پرې وشي نو له داسې نوټونو سره به څه کوو؟ یو ځل بیا ښاغلی تراب
هغه نوټونه چې پرځما یا ډېر زاړه شوي وي دا مونږ هغه ورته چې تاسو یې راټولوئ په نوم د مندرسې واسطله ورتل یا هغه نوټونه چې یوه برخه یې سوي وي یوه برخه یې دا ده چې تر غوڅه شي ورکه شوي وي دنه مونږ ته پکې خاص دلته دغه دوه املاګانې موجودې وي او دا قسمت د واټر مارک موجود وي که د دې یو غټه برخه هم غوڅه شوي مونږ هغه اخلو یا سوي وي مونږ هغې دپاره ځان ته غرفې لرو بدون د کوم کمیشنه دا بدلوو هېڅ مشکل پکې هرې نمایندګۍ ته یا د نورو تجارتي بانکونو ته یې راوړي هلته زموږ نفر ناست دي هغه دوی ګوري چې هغه څو مخصوص امداګانې چې دي هغه په ځای وي که دې یوه سه نه ویم هم موږ هغه بدلوو بدون کوم کمیشن.
قدرمنو اورېدونکو که مو غوښتل چې د افغانستان پخواني نوټونه ننداره کړئ نو په ملي آرشیف کې دا مجموعه کتلی شئ. د ملي آرشیف د خطي آثارو د څانګې عامر عبدالرشید عثمان په همدې اړه
هغه ټول آثار چې موږ د افغانستان مربوطي په هر چي کې سیمه تاریخي هویت لري موږ یې جمهوریکو او ملي ارشیف ته انتقالو. په هغه جمله کې بانک نوټونه دي یا هغه پخوانی کاغذي پیسې دي چې موږ د پخوانی پاچاهانو په ملي ارشیف کې ټولې کړې دي او دلته په بیترونو کې ښی دي. چې د هغه جملې نه د الحضرت امان الله خان نه را شروع تر دې وخته پورې کوم سابقه پیسې وي او چلکت درلوده او بیا له هغه نه لیدلې دي له چلکت نه او یا په کورو کې خلکو سره وي یا په دفاترو کې وي موږ دغه ټولې ملي ارشیف ته را انتقال کړي دي مختلف دورو پورې تړلې دي. مثلا د الحضرت امان الله خان دي، د الحضرت ظاهر شاه، د داود خان پیسې دي، د خلقیانو د وخت پیسې دلته موږ سره په ملي ارشیف کې شته او د استاد رباني په وخت کې سه کومې پیسې چاپ سوې هغه دي. نو موږ دغه پیسې موږ ته یو تاریخي هویت لري، سابقه پیسې دي، هغه اوس په بازارونو کې له چلک نه لیدلې دي. نو دا موږ په دې خاطر باندې ملي ارشیف کې ساتو پخوا وختونو کې یا پخوانی دورو کې موږ دغسې ټونو یا دغسې پیسو نه استفاده کوله او خلک یې وویني چې دغه د موږ تاریخي هویت. هر هغه سند یا هر هغه کتاب قلمي هغه 50 کاله عمر تیر سوی نو هغه ارشیفي ارزښت لري. نو په دې خاطر باندې دغه پیسې هم یو تاریخي ارزښت لري.
قدرمن اوریدونکو خبرونه هم دومره وه. کوم راډیو تلیکونه راستول پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 یا 1. په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بس یاو په عزت اوسه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com